السلام علیکم. د کابل په وخت مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو په دې یو ساعت کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د پایل نیټه او ځای معلوم نه دی. د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند مشر وایي چې د سولې د راوستو او ملي پخلاینې په پروسو کې به پراخه ونډه واخلي. نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروستی مهلت دی. د دې راپور جزئیات تر سره شریکوو. او هم سعودي عربستان وایي چې پر یمن به د دوی عملیات تر هغو دوام وکړي چې په هغه هیواد کې قانوني حکومت نوی رامنځته سوی. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنګي الوتکو د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو بمباری وکړې. او د سوریې یوه څارونکې ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په یوه کلي باندې له حملې وروسته لږ تر لږه دېرش تنه ملکیان وژلې دي. دا به وروسته راسې خو لومړی وار ورکوو صفي الله ستانکزي ته چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي د ازبکستان د جمهور رئیس په توګه د اسلام کریموف بیا انتخابېدل به د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې ټینګې کړي. ولسمشر محمد اشرف غني نن د ملي صنایعو د تولیداتو نندارتون پرانیست او د ملي امنیت ریاست ویلي د طالبانو یو مشهور قمندان په کابل کې نیولی. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس ویلي د ازبکستان د جمهور رئیس په توګه د اسلام کریموف بیا انتخابېدل به د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې ټینګې کړي. د ارګ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر له خپل ازبکستاني سیال اسلام کریموف سره په یو ټلیفوني تماس کې کړي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غني په دې تماس کې د ازبکستان د جمهور رئیس په توګه د اسلام کریموف د بیا انتخابېدو په خاطر هغه ته مبارکي ورکړه او د ازبکستان د خلکو د لا پرمختګ هیله یې کړې ده. اسلام کریموف د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څه باندې نوي په سلو کې رایې وګټلې او ځل بیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي صنایعو د تولیداتو نندارتون پرانیست. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا نندارتون نن له غرمې مخکې د ایسای ادارې په نوښت د لوی جرګې په تالار کې پرانیستل شو. اعلامیه زیاته کړه چې ولسمشر د دې نندارتون له بېلابېلو برخو لیدنه وکړه او د هیواد صنعتګري وهڅول چې لا نور هم د خپلو کارونو د پرمختګ لپاره زیار وباسي. غالۍ، خامکدوزي، ټوکران، حکاکي او کلالي هغه څه دي چې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یو مشهور قمندان په کابل کې نیولی دی. دغه ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د طالب قمندان حمیدالله نومیده او په ضابط حمید مشهور چې د کابل په پنځمه ناحیه کې په یو لړ عملیاتو کې ونیول شو. د اعلامیه له مخې دغه کس غوښتل په کابل کې بهرني اتباع ترور کړي او له دې مخکې په غزنی، پکتیکا او کابل ولایتونو کې په ګڼ شمېر ورانکارو فعالیتونو کې برخه اخیستې وه. اعلامیه زیاتوي چې نیول شوی کس خپل جرم منلی دی. او په پای کې هم یو ښه خبر هغو خلکو ته چې د ودونو له لوړو مصارفو څخه اندېښنه لري. مشرانو جرګې په ودونو کې د ډیرو مصارفو د مخنیوي قانون نن په څلورو فصلونو او درویشتو مادو کې تصویب کړ. د قانون له مخې په ودونو کې د میلمنو شمیر باید له 1500 کسانو څخه زیات نه وي او همدارس به په هوټلونو کې د هر ډول مراسمو د ترسره کولو پر سر محدودیت ولګول شي. د مشرانو جرګې غړي د دغه قانون له تصویب نه هدف په ودونو کې د بې ځایه مصارفو مخنیوي او د ناسمو دودونو له منځه وړل بولي. د قانون د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کاري کمیسیون ته لیږل شوی څو د ولسمشر توشې ته واستول شي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ مهم خبرونه به زما همکار جنا خلکو زی تر لنډې د می ورسته وړاندې کړی.
د سلامونو په وړاندې کولو سره پام کړئ د سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازو نن د سویس په لازان خارګوټي کې د یو اټومي معاملې د چوکاټ برابرولو لپاره خپل وروستۍ غونډه پیل کړې ده. د دې معاملې له مخې به تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه هم راکم شي. د تهران د لانجې د ختمولو په مقصد مراکشیانو نن یعنی د مارچ د یو دېرشمې ضرب الاجل ټاکلی و. که چیرې دا خبرې بریالۍ شي نو د جون د دېرشمې وروستۍ معاملې لپاره به لار هواره شي. د امریکا، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني جګپوړو ډیپلوماتانو نن سهار وختي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف له حضور پرته په خپلو کې غونډه وکړه او وروسته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یو ځای غونډې ته ولاړل. لافروف تېر ماښام مسکو ته ستون شوی او نن یې وویل چې لزان تزی د زیاته کړه چې د خبرو هیلی بدینه دی او حتی ویلې شم چې خی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف جنگي الوتکو د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو بمباری وکړه او جنگي بیړیو د لومړي ځل لپاره د عدن ښار په لمن کې د یاغیانو تر واک لاندې هوایي ډګر باندې حمله وکړه. د تیرې شپې او نن سهار په دې حملو کې د حوثي شیعه ځواکونو د توغندیو وسلو زیرمه ځایونه او دغه راز مرکز سنا ته نږدې د یاغیانو یو روزنیز کمپ په نښه شوي وو. د سنا اوسیدونکي وایي دا تر ټولو سخته بمباري وه. په عین حال کې ایران وایي یمن ته یې بشري مرستې رسولې دي. د ایران خبري اژانس وویل په دې مرستو کې 19 ټنه دارو درمل او طبي وسایل او دغه راز 2 ټنه خوراکي مواد شامل دي. اژانس وایي دا مواد د الوتکې په واسطه انتقال شوي، خو دای نه دي ویلي چې الوتکه په کوم هوایي ډګر کې ناسته ده. د جرمني خبري اژانس وایي پاکستان نن سعودي عربستان ته یو هیئت استولی چې په یمن کې د حوثي ځواکونو ضد ائتلاف کې د دې هیواد په ګډون بحث وکړي. هغه ډله چې د سوریې جګړه څاري وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په یو کلي باندې له حملې وروسته لږ تر لږه 1.5 تنه ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د اسلامي دولت ډلې د حما ښار د ختیځ په 60 کیلومترۍ کې په موباویا کلي حمله کړې او نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي وسلوالو د کلي له نیولو وروسته د ښځو او کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 1.5 تنه ووژل. وسلوالو دا کسان سوځولي، سرونه یې ورڅخه پرې کړي او په ډزو یې وژلي دي. عبدالرحمن وایي په وژل شوو کې د علوي او اسماعیلیه شیعه ډلو او دغه راز سنی مسلمانان شامل دي. د سوریې دولتي تلویزیون ویلي چې حکومتي ځواکونو په کلي باندې د ترورستانو د حملې مخه نیولې، خو د مرګ ژوبلې خبرې نه دی خپور کړی. د برما جمهور رئیس تین سین په هیواد کې د شاوخوا 15 کلونو وسلوالو جګړو د ختمولو په مقصد د اوربند د تړون د مسودې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړ. په ټول هیواد کې د اوربند د همکارۍ ټیم چې د 14 قومي او نژادي وسلوالو ډلو او حکومت استازي پکې غړیتوب لري، نن یې د اوربند د تړون مسوده لاسلیک کړه. ملګرو ملتونو دا تړون یوه تاریخي او مهمه لاسته راوړنه وبلله. حکومت او د وسلوالو ډلو استازي له 2013 کال راهیسې د اوربند یو تړون د برابرولو لپاره کار کوي. د برما حکومت چې یوه برخه ملکیان دي په هیواد کې له 9 کالو پوځي واکمنۍ وروسته په 2011 کال کې جوړ شو. په هیواد کې د وسلوالو شخړو بندولې د کارونو په سر کې دي. د کاناډا پارلمان د حکومت د هغه پلان په ملاتړ رای ورکړی چې له مخې به یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو بمباری کوي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي په دې کار سره به کاناډا په یوې اوږدې جګړه کې ښکېله شي. د کاناډا د استازو مجلس یا ولسي جرګې چې واکمن محافظه کار ګوند پکې برلاسه دی، په 122 موافقو او 129 مخالفو رایو سره دا پلان تصویب کړ. د دغه پلان له مخې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د کاناډا پوځي ماموریت هم د 6 میاشتو لپاره وغځول شو. کاناډا د عراق په شمال کې شاوخوا 70 تنه خاص پوځیان او 6 جنګي جټ الوتکې ځای په ځای کړي او په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې د اسلامي دولت ډلې د هدفونو پر ضد عملیاتو کې فعالیت کوي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر تیره اونۍ ویلي وو هیواد یې په سوریه کې هم باید چې د اسلامي دولت ډلې په امن ځایونو بمباری وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا په باستون ښار کې د منډو په سیالیو کې د بمي چاودنو د تورن جوهر سارنایف مدافع وکیلان هڅه کوي داسې وښیي چې د تورن مشر رور تیمور لنګ په امریکا کې د 2013 کال حملې اصلي طرح و. مدافع وکیلانو پرون په داسې حال کې شواهد وړاندې کړل چې د امریکا فدرل څارندوالانو په باستون ښار کې د سارنایف دوسیه برابره کړه. 21 کلن سارنایف چې د امریکا تابعیت یې حاصل کړی او محصل و، د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې زیږېدلی دی. که چیرې مجرم وپېژندل شي، د اعدام په سزا به محکوم شي. د 2013 کال اپریل میاشتې د 15 نیټې حمله کې 3 تنه مړه او 224 نور ټپیان شوي ول. سارنایف دغه راز د یو پولیس په وژنې هم تورن دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. لکه چې وړاندې مې وویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د فایل نیټه او ځای معلوم نه دی. د دغه وزارت ویاند وایي
تا حال زمان مشخصی و جای مشخصی برای انجام مذاکرات صلح تعیین نشده. تلاش ها ادامه داره. اگر جزئیاتی از پیشرفت های بعدی وجود داشت، با شما و با مردم شریک ساخته خواهد شد.
د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند مشر وایي له دې وروسته به د ټوپک پر ځای د اصول له مخې د سولې د راوستو او ملي پخلاینې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
هغه جهادي دور، جنګي دور هغه ختم شوی ده. اوس به نوی دور ده، نوی سیاست ده، نوی مبارزه ده چې هغه په اصولو ولاړه ده، نه په ټوپک.
د ازبکستان اسلامي غورځنګ د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د ملاتړ اعلان کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډول هڅو په وړاندې به ودرېږي.
هر څوک چې دي په هر نامه کې دي، دوی به حتما له منځه ځي او دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو خلکو ته وعده ده او اطمینان دی.
سعودي عربستان وای پر یمن به د دوی عملیات تر هغه دوام وکړي چې په هغه وخت کې قانوني حکومت نوی رامنځته شوی. ژوند په شیبو کې ونیز پروګرام هم د خبرونې په دوام نیمایي کې اوریدلی سي. د خبرونه مو تر 15 بجو ده چې زفر بازار د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. تاسی ازادی رادیو اوری کولی سیز موږ روانه خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب مو ولولئ. پته مو ده ازادی رادیو ډاټ کام. د خبرونه لمړنی مطلب ته ورځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پایل او ځای معلومولو په هدف هڅې روانې دي. یاده مسله د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د سولې خبرې به په مارچ کې پیل سي. بلخوا د چارو کارپوهان وایي یو شمېر پاکستاني کړۍ نه غواړي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو دروازه پرانستل سي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت افغان راپور کړو.
که څه هم داسې تمه کېدله چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې د مارچ په میاشت کې پیل سي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه په رسمي بڼه دا خبرې نه دي پیل سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیل نیټه او ځای نه دی مشخص شوی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هدف هڅې روانې دي.
تا حال زمان مشخصی و جای
تر اوسه د سولې د خبرو د پیل لپاره ځانګړی ځای او نیټه نه دی مشخص شوی. په دې اړه هڅې روانې دي او که په دې اړه نور جزئیات رامنځته سول، له تاسو او ولس سره به شریک کړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغان حکومت مشرانو ویلي و چې له وسلوالو مخالفانو سره به د مارچ په میاشت کې د سولې خبرې پیل سي، خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی و او د سولې د خبرو د پیل لپاره یې شرط په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړي دي. ځینې کسان وایي ممکن د وسلوالو مخالفانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دې سبب شوي وي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل نه کړي. بلخوا د چارو کارپوهان وایي د پاکستان د استخباراتو یو شمېر کړیو هڅې پیل کړي څو د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل مخه ونیسي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل یا د پاکستانی استخباراتي کړي غواړي چې افغان حکومت په کورنۍ ستونزو کې راګیر کړي او خپلو استخباراتي اهدافو ته ځان نږدې کړي.
زما په نظر د مذاکرات ولی وځندې ولی د مارچ په میاشت کې ونه شول. فکر کوم چې د پاکستان په نظامی حلقو کې او سیاسي حلقو کې داسې کړي رامنځته شوي چې مثلا د ال شریف نواز شریف د دې مذاکراتو پلوي و چې دا مذاکرات باید افغانستان سره شروع شي، اما بعضې کړي وي چې د دې مذاکراتو مخالفت وکړي. هغه کړي دي تقریبا په تیرو درې یا څلورو لسیزو کې هغوی هم د افغانستان د اشغال خوبونه ګوري، په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅې حکومت غواړي.
د چارو ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل په افغانستان کې د خپلو تعقیبي ګټو فرصتونه لټوي. دوی وایي چې پاکستان له دې هېواد زیات توقعات لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت نه باید پاکستان ته په یو اړخیز امتیاز باندې قایل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی ویلی دی چې په افغانستان کې د داسې یوې سولې غوښتنو کې دی چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي او په دې اړه به له هیچا سره هم معامله ونه کړي.
ومرتل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پیل او ځای معلومولو په هدف یې هڅې روانې دي. په افغانستان کې د سولې خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند وایي چې له حکومت ملاتړ کوي او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره به خپلې هڅې زیات کړي. د دې ګوند نوي رئیس مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او د ملي پخلاینې په لویو پروسو کې به پراخه ونډه واخلي. له ښاغلي قلم الدین سره چې نن د دې ګوند د نوي رهبر په توګه انتخاب سو، صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅ پوښتنه کړې چې دا ګوند به د افغانستان د لویو ملي پروسو د کامیاب کېدو لپاره څه کوي.
حرکت انقلاب اسلامي افغانستان بیا د ما په مشرۍ کې فوق العاده به هغه جهادي دور، جنګي دور هغه ختم شوی ده. اوس به نوی دور ده، نوی سیاست ده، نوی مبارزه ده چې هغه په اصولو ولاړه ده، نه په ټوپک. موږ به د همیش دپاره کوشش کوو د صلحې. یو دوم، موږ به همیشه کوښښ وکړو چې په افغانستان کې یوه آشتي ملي همه جانبه منځته راوړو، بې له تبعیض نه هغه نجادي وي که زبنای وي او که هغه سمتي یا قومي وي. د دې د ختمولو دپاره به موږ په حد اعظمي د علمای کرامو چې دا تنظیم هم د علمای کرامو ده د دوی په واسطه دا کار وکړو او د حکومتونو تل موږ د حکومتونو ملاتړ کوو د دې په خاطر باندې ملاتړ کوو چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې ثبات راشي.
مولوي صاحب محترم، په اوسني وخت کې چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې ډلې فعالیتونه هم ډېر شوي دي، وسلوال طالبان هم وخت نا وخت جګړې او حملې کوي، په اوسني وخت کې تاسو د سولې د پروسې لپاره، د دغې پروسې د کامیابیدو لپاره، هغه طالبان چې مثلا وسله په ځمکه باندې ږدي، د هغو طالبانو د یو ځای کېدو له دولت سره، د هغوی لپاره تاسو مشخص څه اغېزمن کارونه کولای شئ؟
تاسو معلومه ده زموږ د حرکت انقلاب اسلامي آزاد تقریبا لس کسان په شورای عالی د صلح کې دي چې عبدالحکیم مجاهد د حرکت انقلاب اسلامي د تنظیم لازمونه ده او هغه د سولې د شورا موجوده حالت کې سرپرست او معاون ده. نو موږ خو د سولې په مطالق باندې به کافي فعال رول ولرو، خو له دې نه مخکې هم که چا موږ ته حق راکړی وای په دې پروسه کې به موږ ډېر کار کړی وای. دا چې د افغانستان اکثر خلک د دې تنظیم خلک دي او علما دي، له طالبانو سره هم روابط لري، نو موږ به په دې باندې ښه فعال رول ولرو او په حد اعظمي باندې به کوشش وکړو تر څو پورې د صلح زمینه برابره کړو.
په نننیو انتخاباتو کې څومره غړو اشتراک کړی او مجموعي څومره غړي لري تاسو د خپل ګوند کې سرشمیرنه مو کړوي؟
دا ممکن نه ده چې دا اوس حساب درته وایم. په ټول افغانستان کې په 34 ولایتو کې موږ خپل غړي لرو، داسې نه چې 100 یا 1500 په لکاو خلک د موږ د تنظیم غړي دي. یو دوم خبره دا ده چې اوس په موجوده حالت کې د ګوند عالي شورا دغه پریکړه وکړه چې د ګوند په اساسنامه کې دا موجوده ده چې کله د ګوند رهبر تعینېږي یا خو د ګوند رهبر استعفا کوي په یوازې بل څوک منځ ته راځي، نو هغه به د عالي شورا په تصویب باندې منځ ته راځي. نو دا تصویب د عالي شورا و، د عالي شورا غړي دلته موجوده، نو ډېر سلو یو نیم سلو نه اوړي.
د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند له مشر مولوي قلم الدین سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریدل. مولوي قلم الدین وایي له دې وروسته به د سولې په پروسه کې فعاله ونډه ولري او تر خپل وسه به هڅه وکړي چې د ټوپک له لارې نه بلکې د اصولو سره سم د سولې د بهیر او د پخلاینې په برخه کې پرمخ ولاړ سي. د چې د افغانستان د سولې په اړه افغانان عام افغانان څه نظر لري له دوی څخه به واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دا حکومت باید څومره توان لري، څومره چې توان لري باید تب تلاش وکړي چې د وطن کې د هر سنه د مخه سوله راشي.
د سولې پروستلو کې دولت ډیر زیات وند لري. کوم خبرې چې دولت د سولې دروستلو په اړه کوي او کوم تصمیم چې دولت نیسي باید په هغه کې جدي اقدام وکړي. د سولې پروستلو کې
د افغانستان ټول وګړي د صلح په ارمان کې دي او غواړي چې په صلح کې ژوند وکړي، په صلح کې ژوند وکړي، په صلح کې تجارت وکړي، په صلح کې کار وکړي او په صلح کې د دوی اولادونه درس ولولي. د دولت نه د مو وختنه د صلح په موري دغه ده چې باید هغه صلح منځته راشي او دغه خبرې دوی وکړي چې په غو کې د خلکو وختنه مطرحوي او د خلکو مشکلات په نظر کې ونیول شي.
په افغانستان کې مو د سولې د هڅو او د خلکو د غوښتنو په اړه راپورونه واوریدل. اوس هم ورځو یوې بلې مسئلې ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ازبکستان د اسلامي تحریک جنګیالي به چې د محلي له اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړي د خپل هدف ته ونه رسېږي. دغه څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ازبکستان اسلامي تحریک یوه ویډیو خپره کړه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته خپله وفاداري اعلان کړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم له افغان امنیتي چارواکو وړي چې یاد ډله لمنځه یوسي. بیا هم رحمت افغان په دې راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د مخ په زیاتېدونکي فعالیتونو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دې ډلې د فعالیت مخه به ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د اسلامي دولت جنګیالي خپل هدف ته له رسېدو وړاندې له منځه یوسي.
پدې شک نشته چې د خلکو په وژنه کې دوی لاس لري، او هر څوک چې په هر نامه چې دي دوی به حتما لمنځه ځي، او دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو خلکو ته وعده ده او اطمینان دی. موږ په خپل ټول کوشش او امکاناتو کار اخلو تر څو په هر ځای کې چې دوی شتون ولري دوی سرکوب کو لمنځه یوسو. دا زموږ مبارزه ډېر جدي مبارزه وه، او اراده هم ډېر جدي اراده ده، بیا هم دا اراده شته.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان په شمال کې د ازبکانو یوې ډلې چې د ازبکستان اسلامي تحریک ته ځان منسوب ګڼي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ته خپله وفاداري اعلان کړه. د دې ډلې وغړي چې ځان یې سعدالله اورنګجي معرفي کړی ویلي چې د طالبانو مشر ملا عمر په تیر څه باندې 14 کلونو کې نه دلیدل سوی، نو د اسلامي شریعت پر اساس رهبر نشي ګڼل کېدای. د ډلې د یو افغان اسکر د سر پرې کولو ویډیو هم پر انټرنیټ خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د یادې ویډیو په اړه پلټنې پیل کړې چې ثابته شي چې آیا دغه ویډیو اصلي ده او کنه، او که اصلي وي د ازبک جنګیالیو په کومې ډلې پورې تړاو لري. د دې ریاست یو معتبر سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان اسلامي تحریک یوه نړیواله تروریستي ډله ده چې د افغانستان په شمال کې فعالیتونه لري. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي. دوی افغان حکومت سپارښتنه کوي وړاندې تر دې چې یاد ډله په جګړیزو فعالیتونو لاس پورې کړي باید له منځه یوړل سي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل له شمال سربیره د افغانستان په جنوبي سیمو کې هم یاد ډله فعالیت کوي.
که خبره ده چې پرون دغه اعلان کړی ده، اوس تر هر څه مهم دی دغه داخلي طالبان هم ځای باندې دي، امنیتي ځواکونه په خپل ټول قوت سره باندې دي، دغو خارجي داعش ډلې په نامه باندې یادېږي، او خارجیان د افغانان د دغو فلمو جوړولو کې باید دوی جدي اقدام وکړي.
هغه زیاته کړه د هغه بهرني جنګیالي دي چې پخوا د پاکستان په شمالي وزیرستان کې اوسېدل او د پاکستاني ځواکونو له عملیاتو وروسته افغانستان ته مخه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي غنی ویلي تورستي ډلو له بېلابېلو لارو پر افغانستان تمرکز زیات کړی دی. د چارو کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي وړاندې تر دې چې په افغانستان کې جنګي موسم پیل سي د دې ډلې پر ضد پراخ او کوټلي ګامونه باید اوچت کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان موارد تاسو دم غړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار د وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه دولس شپرنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 سپه په ټول افغانستان کې اوریدل کېږي. د غرض مش خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای سي او مطالب ملوستلای سي ک د انټرنیټ اسانتیا لري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وڅو یو بل مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي صنایعو د جشن په نامه نندارتون په کابل کې پرانست. په دغه نندارتون کې بیلابیل کورونی تولیدات نندارې ته شول سوي او درې ورځې به دوام وکړي. که څه هم ولسمشر په دې محفل کې وینا و نه کړه، خو د آیسای اداره دغه ډول نندارتونونه د افغانستان لپاره ګټور بولي. قسم سولمال دغه نندارتون ته ورغلی و او په اړه یې راپور چمتو کړی دی.
آیسای له پنګونې څخه د ملاتړ دروایي چې د ملي صنایعو په نندارتون کې په 112 غرفو کې د شلو کورنۍ سکتورونو تولیدات نندارې ته شودل سوي. د آیسای ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس د سې شنبې پر ورځ خبري اعلان ته د وینا پر مهال د ډول نندارتونونو د اهمیت په اړه وویل،
د تولیداتو د متعارف کولو لپاره، د خلکو د پیژندلو لپاره، د حسونې لپاره، او له دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو د دغو تولیداتو د باخبري لپاره دغه برنامه برگزار کیږي او منځ ته راځي.
نوموړی همدارنګ له خلکو غوښتنه وکړه چې د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره له دغه نندارتون څخه لیدنه وکړي او کورنی تولیدات واخلي. په دغه درې ورځني نندارتون کې بیلابیل کورنی تولیدات لکه غالۍ، خوراکي مواد، ترانسپورټي وسایل لکه موټر سایکلونه او رکشې، درمل، جامې او داسې نور توکي نندارې ته ښودل شوي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست مزمل شینواری وایي چې د ملي صنایعو د جشن په نندارتون کې د هغو سکتورونو تولیدات نندارې ته ښودل کېږي چې په افغانستان کې ښه وده کړې وي.
تقریبا دغه هغه سکتورونه دي چې افغانستان پکې یا خودکفا دی یا نږدې دی د لپاره چې خودکفا شي، یعنی مختلف نوع تولیدات چې هغه هم شغل ایجاد کړی دی. په عین وخت کې سرمایه گذاری پکې شوې ده او د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره زیاتره رول ادا کوي.
ښاغلی شینواری ویل چې ولسمشر له صنعتکارانو غوښتي څو د خپلو ستونزو د حل لپاره ورسره د جمعې پر ورځ له نږدې وګوري. صنعتکاران شکایت لري چې حکومت ورته په افغانستان کې دننه د دوی د تولیداتو د ودې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر کړې. د ختیځ زون د غالۍ اوبدلو د ټولنې رئیس ضیاءالرحمن ضیا وایي چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې پانګونه کړې ده.
همدغه تاجر دی چې سرمایه گذاری کړي په سختو شرایطو کې اختطاف کیږي، زورول کیږي، بچي تختول کیږي، وجل کیږي، ولی بیا هم تاجر حاضر دی دلته سرمایه گذاری وکړي. بدبختانه چې دولت قوانین ورته هغه رقم وزه کړي په هغه شرایطو کې چې هغه څنګه لازم دي. تدارکاتو سیستم په اصطلاح خراب دی، اداري فساد اوج ته رسیدلی.
سره له دې چې د محل ځینې صنعتي توکي په افغانستان کې دننه تولیدېږي، خو خام مواد یې بیا هم له ګاونډیو هېوادونو واردېږي او د کیفیت له پلوه هم له بهرنیو تولیداتو سره رقابت نسي کولی. خو صنعتکاران بیا پر حکومت انتقاد کوي چې په افغانستان کې دننه د دوی تولیداتو ته بازارونه نه دي جوړ کړي او په حکومتي ادارو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ډېر زیات خنډونه موجود دي. کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره اقتصادي کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید پر وارداتي توکو مالیه زیاته کړي او خلک وهڅوي څو د افغانستان له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
لکه بس خبرتو هلمند ته د هلمند امنیه قماندان خبرداري ورکوي چې کچيري د نشيتو کو پوړاندې د مبارزه وزارت اجر تجارت خپل وسایل او امکانات د پولیسو په واکه ورنکړي، نو د کوکنارو پر ضد کمپاین به وتروي. ویل کېږي چې سرکال په هلمند کې ډیر سالانه ډیر کوکنار کرل سوي دي. نور جزئیات الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیه قماندان په داسې حال کې د نشيتو کو پوړاندې د مبارزه وزارت ته د نوي امکاناتو وسایلو لامل د کوکنارو په ضد روان کمپاین د درېدو خبرداری ورکوي چې اکثره کوکنار ګلته رسېدلي دي او په څو ورځو کې به په ځینو سیمو کې د شیرې د ټولولو بهیر هم پیل شي. امنیه قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل په یوه خبرې ناسته کې وویل کافي تراکتورونه نشته، د وسایلو لپاره تیل نه لري او هغه کسانو ته ماشینونه نه دي رسېدلي چې د کوکنارو په روان کمپاین کې کار کوي. امنیه قماندان وویل په ځینو ولسوالیو کې د نشيتو کو پوړاندې د مبارزې د وزارت ته یو تراکتور سره هم ګڼ شمېر پولیس بوخت دي د کوکنارو کروندې ماتې کړي.
پولیس صرف او صرف د امنیت د تامین مسولیت لري او دا کار ان شاء الله کوم گا. دا اوس شمال خپل مسولینو سره پوښتنه وکړه، متاسفانه چې تراکتورونه اکثر خراب دي یا بانی دي، خراب نه بانی دي. او که چیرې مثلا ریاست مواد مخدر د هلمند ولایت په دې مورد باندې جدي اقدامونه کوي، نو موږ به په رسمي توګه له هغوی نه غوښتنه وکړو چې نور دا کمپاین بس کړي.
کومندان ول د وسایلو او امکاناتو نشټوالی کمپاین په څکړې دی او له موکې په استفاده یو شمیر سیمو کې ځینې قومي او سیمه ییز مشران د کروندګرو څخه په دینوم چې د کمپاین مخه به ونیسي د پیسو ټولول پیل کړی دي. کومندان مولا خیل ول دوی ته 15000 هکتار هدف ورکول شوی دی چې نږدې 4000 هکتار مات کړی دي. پاسوال نبی جان ملاخیل دا همول سیمیز مشران دی په لس ورځو کې د کروندګرو څخه اخیست پیسې بیرته ورکړي، کنه دوی به هم لست در سنوی په واکه ورکړي او هم به د قانون منګول ته وسپاري.
مګر ټول هغه کسانو ته اعلان وو او دی هغوی لستونه هم موږ سره سته. هغه چا چې د کمپاین په نوم باندې پیسې اخیستې دي دا پیسې د بزګرانو ته بیرته ورکړي. که چیرې د لس ورځو په جریان کې دا پیسې بزګرانو ته بیرته ورنکړي، نو موږ به د هغو افرادو اشخاصو په نیولو کې جدي اقدام وکړو او دوی باید عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
کومندان زیاته کړه د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت د کوکنارو کښت ډېر سلنډ ډېر شوی دی. کومندان وویل په داسې حال کې د کوکنارو د ماتولو لپاره د ټارګټ یا هدف ټاکل چې کال په کال ډېریږي نه یوازې فساد ته لاره هواروي بلکې ډېر کروندې د ماتولو پاتې کېږي او دغه کار ګڼ شمېر خلک په حکومت او پولیسو بې باور کوي. خو په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد لال عزیزي د کومندان هغه خبرې رد کړې چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت امکانات نه دي ورکړي. عزیزي ازادي راډیو ټول ټول امکانات لري او دمګړې کمپاین دې ښه پر مخ روان.
Более можем хамамам сектору вам кило раз, но если кому-то решим кому-то. Я был на шлагах, что раз, а я его смог сфор, сингала, сразиться, что...
د هلمند امنیه قمندان او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت ترمنځ د امکاناتو وسایلو پر سر دغه خبرې په داسې حال کې سره توبه بلل کېږي چې سږ کال ویل کېږي طبي آفتونه او ډول ډول مرضونه به په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر 50% شیره او حاصلاتو منفي تاثیر وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
له زابل څخه زموږ یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی راته پیغام استولی دی او وایي چې د سولې خبرې د پاکستان په لاس کې دي، نو دی وایي افغان حکومت باید پر پاکستان خپل فشارونه ډېر کړي. دغه راز د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه مرتضی خان قلمزوی لیکي چې که حکومت د پولیسو ماشونه ډېر نه کړي نو شاید ناوړه پایلې به ولري، ځکه د ده په خبره اوس هم پولیس په ډېرو غلاوو لاس پورې کوي. لدې سره دوستانو د کابل په وخت مازدیګر 4:30 سوې جنقه الکوزي ته ور ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
مشرانو جرګې په ودونو کې د ډیرو مصارفو د مخنیوي قانون نن په 4 فصلونو او 23 مادو کې تصویب کړ. مولوي قلم الدین نن د افغانستان د اسلامي حرکت انقلاب ګوند عالي شورا د نوي مشر په توګه انتخاب شو. ښاغلي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل چې ګوند به په افغانستان کې د ملي ګټو د خوندیتوب او د سولې پر راوستلو کې هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي صنایعو د تولیداتو نندارتون پرانست. دا نندارتون نن له غرمې مخکې د ایسا ادارې په نوښت د لوی جرګې په تالار کې د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازو نن د سویس په لازان ښارګوټي کې د یوې اټومي معاملې د چوکاټ برابرولو لپاره خپله وروستۍ غونډه پیل کړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف جنگي الوتکو د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو بمباري وکړې او جنگي بیړیو د لومړي ځل لپاره د عدن ښار په لمن کې د یاغیانو تر واک لاندې هوایي ډګر باندې حمله وکړه. هغه ډله چې د سوریې جګړه څاري وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په یو کلي باندې له حملې وروسته لږ تر لږه 1.5 ملکیان وژلي. د برما جمهور رئیس تین سین په هیواد کې د شاوخوا 15 کلونو وسلوالو جګړو د ختمولو په مقصد د اوربند د تړون د مسودې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړ. د کاناډا پارلمان د حکومت دغه پلان په ملاتړ رای ورکړې چې له مخې به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو بمباری کوي. او د امریکا په باستون ښار کې د منډو په سیالیو کې د بمي چاودنه د تورن جوهر سرنایف مدافع وکیلان هڅه کوي داسې وښیي چې د تورن مشر رور تیمور لنګ په امریکا کې د 2013 کال حملې اصلي طرح و.
ازادي راډیو دا اوس هم د سپورت نړۍ ته ورځو.
د سپورت ورځنۍ هنداره. السلام علیکم. لا ازادۍ رادیو نموده نن ورځی سپورتي خبرونو ته زه ابراهیم صفیر کړی کوم. په کابل کې د زونونو ترمنځ د کرکټ اتلسونه د ټیټ عمر لرونکو د مسابقو په لړ کې نن د سلورو زونونو لوبغاړي له یو بل سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی ازادۍ رادیو ته وویل چې د مسیعینک او بوس ټیمونو ترمنځ د کابل په نړیوال لوبغالي او د امو او سپینغار لوبغاړو ترمنځ په سلیم کاروان لوبغالي کې مسابقې روانې دي. ښاغلی ستانکزی وویل چې په دغه مسابقو کې د ټولو زونونو نه د تیر کال د 15 لوبغاړو سره یو ځای د 115 لوبغاړو ترمنځ مسابقې کېږي چې له دې جملې نه به 10 تر 15 لوبغاړو پورې غوره شي. د نوموړي په وینا له دې ډلې چې کوم 15 لوبغاړي غوره کیږي هغوی ته به یو کال په هیواد کې دننه او بهر د لا پیاوړتیا په هدف تمرینونه ورکړل شي. د ستانکزی په خبره د یاد شوي لوبغاړو نه به د نړیوال جام لپاره په وروستیو کې 15 تکړه لوبغاړي وټاکل شي. د افغانستان او قرغیزستان د فوټبالرانو ترمنځ دوستانه لوبه لغوه شوه. د دې فدراسیون غړی علي اسکر لالی چې د دې ټیم سره مل دی ازادۍ رادیو ته ویل چې د هوا د خرابۍ او د الوتکې د ستونزو له امله افغان ټیم ونه شو کولی چې لا بشکک نه د قرغیزستان اوش ښار ته ولاړ شي. ښاغلی لالی وایي افغان ټیم د دې لوبې لپاره پوره چمتو و او هیله یې درلوده چې دغه لوبه به وګټي. دغه ټیم اوس د همدې ښار په بشکک ښار کې دی او په یو لړ تمرینونو بوخت دی. او روسي خبرم دا چې د فرخوندی په نوم د والیبال سیالي 13 ورځ د سری میاشتې په بریا پای ته رسیدي. د سری میاشتې د سپورت د سانګي مسؤل احمد جاوید شریفی ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې مسابقو کې د 15 ټیمونو ناش پیتنو جنو ګډون کړی وو. د خاغلی شریفی په وینا د سری میاشتې د والیبال ټیم لومړی، د ښوونې او روزنې ټیم دوهم، او د 202 شمشاد قومندانۍ ټیم دریم ځای خپل کړ. د نوموړي په خبره ټاکل شوی هر کال د فرخوندی په نوم د والیبال مسابقې ترسره شي.
د سپورت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 10 بجو پورې پر منځنۍ سپه 12 شپږ نوي تعقیب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو نړیوالو مطالبو ته د سیمې پاړه تیر ماښام د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د منځني ختیځ پاړه غونډه جوړه سوال او پاکستانی مشرانو پریکړه وکړه چې د دې سیمې د ثبات لپاره به فعال رول لوبوي. دغه راز د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت یې تر اوسه سعودي عرب ته د پوځ د لیږلو فیصله نه ده کړې. په دې اړه راپور د اسلام آباد څخه د احمد الله تخاورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د یو اعلی سطحي وفد سعودي عرب ته د لیږلو فیصله کړې شوې ده. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې حکومت تر دې دمه نه خو سعودي عرب ته د فوز لیږلو فیصله کړې ده او نه سعودي عرب د پاکستان نه د فوز غوښتنه کړې ده. د منځني ختیځ په صورتحال تیر ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وفاقي وزیرانو نه علاوه فوزي مشرانو هم ګډون وکړو. په غونډه کې فیصله وکړه شوه چې پاکستان به د یادې سیمې په صورتحال قابو موندو با مقصد کردار لوبوي او دې لړکې با وزیر اعظم نواز شریف د رونو ملکونو مشورولۍ سره رابطه کوي. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د هغه خبرونو تردید وکړو چې ګنې پاکستان خپل فوز سعودي عرب ته لیږي. د نوموړي وینا و چې سعودي عرب ته د فوز لیږلو نه وړاندې با سیاسي او فوزي مشورولۍ سره سره پارلمان په اعتماد کې اخلو.
سعودي عربیا کو تا حال کوئی ټریټوریل تھریټنینګ فیصله جو ہے
تر دې دمه د سعودي عرب خاورې ته څه خطر نشته او دا سلکړې شوې ده چې د سعودي عرب جغرافیي خود مختاري ته څه خطر رامخته شو نو زموږ وسایل حاضر دي او موږ به ضرور د دوی دفاع کوو او په یمن کې روان جنگ کې تر دې دمه موږ شریک نه یو.
د یادونې ده چې غیر ملکی خبری ایجنس رائټر داوا کړی و چې پاکستان خپل فوز سعودي عرب ته د لیږلو فیصله کړې ده. د ترڅنګ د پاکستان سرکاري ریډیو د خارجه دفتر ترجمانې تسنیم اسلم لخوا وایي چې حکومت په یمن کې غیر پاکستانیانو سره په رابطه کې دی او دوی واپسۍ لپاره یې د یمن عدن خار دو بحری جازونه لیگلی دی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بیا په همدې مسله کې تم کېږو. د پاکستان د مشرانو دغه څرګندونې داسې محل سوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو د جنگي الوتکو بمباری پر یمن روانه ده او د عربستان چارواکي وایي چې دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې په یمن کې قانوني حکومت واګې نه وي ترلاسه کړي. بل لور ته مسکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د یمن جګړه د عربانو او ایران ترمنځ په یوې پراخې جګړې بدله نه سي. ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او سني عربان حوثیان ځپي. د یمن د تازه تحولاتو په اړه تفصیل د لویدیز آژانسونو په استناد د احمد شیبر راپور کوي.
د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره چې د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو الوتکې پر یمن د شپږمې ورځې په مخه بمباري کوي، د ایران متحد حوثیان د عدن د ښار لور ته پرمختګ ته ادامه ورکوي. خو بل لور ته د عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل نن وویل چې د حوثیانو پر ضد به په یمن کې تر هغو د سعودي په مشرۍ پوځي عملیات دوام وکړي چې په یمن کې ثبات راځي. سعود الفیصل پر یاس کې ملي شورا ته د خبرو پر مهال وویل موږ هغه څوک نه یو چې جګړه غواړو، خو که تاسو د جګړې نغاره شغوئ موږ ورته چمتو یو. د دې جګړې په ترڅ کې تر اوسه د یو شمېر ملکیانو د وژنې خبر هم ورکړل شوی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین د عربستان په مرکز ریاض کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال حوثي یاغیان ملامت کړل چې د دوی له لاسه د یمن په شمال لویدیځ کې د بې ځایه شویو خلکو پر کم بمباري وشوه. حوثیان هغو ځایونو ته ځي چې هلته نور خلک اوسي یا د خلکو کورونه وي. دوی هڅه کوي چې خپلې وسلې په داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي. کله ناکله چې الوتکې راځي دوی له دغسې موقعیتونو استفاده کوي. دوی د استوګنې د ځایونو او د مهاجرو د کمپونو استقرار له منځه وړی او په دې ډول غواړي چې الوتکې ملامته کړي چې له پورته راځي. د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ په بمبارۍ کې د سعودي سرحد ته نږدې تقریبا 40 کسان د بې ځایه شویو په یوه کمپ کې ووژل شول. په یمن باندې د یو شمېر عربي هیوادو د ګډو عملیاتو ویاند بریج جنرال احمد اسیری بیا په ریاض کې تېر ماښام ناوخته خبري غونډې ته د کډوالو د کمپ د بمبارۍ په اړه وویل. موږ د عملیاتو له لومړۍ ورځ پر دې تاکید کړی دی چې د نورو زیانونو له اړولو ډډه کوو. په ټینګار وایم که چېرته حوثیان له دافي هوا توپونو د خلکو له کورونو سره او د ملکیانو شاوخوا استفاده وکړي، نو جنګي جټ الوتکې به ممکن دې ډزو ته ځواب ورکړي او موږ دا نشو تاییدولی چې داسې د کډوالو له کمپ سره شوي وي. د یمن جګړې ته ماسکو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټرفاکس اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا خبر ورکړ چې نن یې په ماسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ به اجازه ورنه کړو چې د شیا او سنی ترمنځ اختلافات د عربانو او ایران ترمنځ په ښکاره جګړې بدل شي. لاوروف زیاته کړه چې هر څه مو په وس کې وي د دې جګړې مخه به ونیسو. تر اوسه پورې ګڼ بهرنیان په تېرې یوې اونۍ کې له یمنه وتلي دي او د یو تازه خبر له مخې 1501 اویا چینایان د سمندر له لارې افریقا ته انتقال شول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو ازادي رادیو اوري دوستانو، یو څل بیا یادونه کوم چې نن د اونیزو پروګرامونو په لړ کې ژوند په شیبو کې در تخبرو، خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر یو راپور ورسته وایو. نن په سویس کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د مذاکرو ورستۍ مهلت دی. مذاکره کوونکي هڅه کوي چې نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې پر طرح حاصله وکړي. د دې موافقې هدف د ایران د اټومي پروګرام محدودول او په مقابل کې پر ایران د ملګرو تونو د اقتصادي بندیزونو لری کول دي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
په لوزان کې د ازادي رادیو خبریاله حنا کاویانی وای په خبرو کې و جنجالي مسله ده چې ایران نه غواړي د یورانیمو د غنی کولو خپل پروګرام لا زیات محدود کړي. بل ستونزه چې لانه ده حل سوي پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لری کولو وخت دی. د ازادي رادیو خبریاله وای مذاکره کوونکو تر اوسه د ټاکلي مهال ویش د تمدید په اړه له څه ویلو ډډه کړې او هڅه کوي چې لنننی ضرب الاجل سره سم پرمختګ وشي.
پس از دیدار 5+1 با ایران مشخص
هنه کاویانی وایی د 15 جمعه یو استازو ترنننی کتنی ورسته با سرگنده شید چه دا ایران دا اتمی پروگرام پارا دا تاکون که ورد چنگه تیریشه. دوش پا جانرهوال و قدرتون و دپلوماتان غواری چه دا ایران دا اتمی پروگرام یو بلر حساسی برخی لکه دا یورانی مغنی کول دا لشت لجه لس کلونو لپاره محدود شید. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتان مایر پرون ماشام وویل د ایران او شپږو قدرتونو لخوا پرمختګ تارتیا ده. په سویس کې په نننوي مذاکرو کې د جرمنی او د امنیت شورا د 15 دایمي غړو چین، امریکا، روسیه، فرانسې او انګلستان لوړ رتبه ډیپلوماټان او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ګډون لري. ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د ایران حکومت غواړي چې د موقت وخت لپاره د اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقابل کې پر دوی اقتصادي بندیزونه لري شي. غربي هیوادونه وایي چې ایران د دې پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره کار اخیستل شي، هغه ادعا چې تهران تل رد کړی ده.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوا، لکه چې بیا د نوروز ورځ شوا، جنکو راوړل پور بلکې ژړګلونه خوږو اوریدونکو، لکه د نوروز د خوږې او پستې هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني. هیله من یو چې تاسو بروغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وي. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د او ودی حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي. دا وخت پیغلی هم غلی نه کینی، خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سرکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خوی پر شونډو داسې زمزمه کوي، جانانه راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور ورول کېږدم. مینوالو د پسرلی په دې ګلورینا او پسته هوا کې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مو ځانګړي کړي درته وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، نوروز دغه ورځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره نمانځل کېده. نوروز دغه ورځې نوم دی چې په نوم شوو پیغلو ته خسرګنۍ توفی وړي. نوروز دغه ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې ادوي. او کلنډ وایم نو نوروز دغه ورځې نوم دی چې د کائنات هره برخه له خوښۍ نه مستی کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو په هېواد کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي:
د نوروز ورځ نو دغه زمونږ د ټولنې د پیدایښت سره سمه رامنځته شوې ده. زرګونه کاله پخوا تر کومه چې په تاریخونو کې راغلی ده همداسې راپاتې ده، لمانځل کېږي کال په کال باندې. ما ته یوه ټپه را یادېږي که نه، کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري یا فکر ته دغه ټپاتمن راځي چې سپوږمۍ کړنګ وه راخیژه او یار مې د ګلو لوکې وي ګوتې ریبینه. دغه ګل به وایي چې یو ډول شیره کوله که نه، دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده، دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانیو پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې په اړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي و هغوی ته به میلمانه راغوښتي وو، بیا به خاصو خاصو میلمنو ته د دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګ د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځانګړي پهلوانان د غورځې تر روزل هغوی به سره په جنگ اچول کنه، د توریو د ډال جنگونه به کېده، همداسې غېږې به کېده. دغه پاچایانو به بیا کله چې دغه خپل خلک به په غېږه ورواستل یا به د توري لوبه ورنه ننداره کوله، دوی باندې به شرطونه یې خودل.
د ښاغلي امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوې کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي:
زمونږ په تاریخ کې لومړنی د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې وه، خپله په بلخ کې. دغه ورځ به د یما پاچا دی د زردشتیانو د وخت نه را په دې خوا چې لمانځل کېږي، نو په دغه نیت باندې لمانځل کېږي چې دا داسې د نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کېږي. بیا هغې نه راروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې همداسې رواج شوه، نو تیږې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې، غېږې به نیولې، نیزهبازي به کېده، همداسې منډې به کېدې، دا سونو لوبه به پکې ډېره کېده، نښې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي، همداسې خلک میلو ته ورځي. اوس هم خلک خوشحالي کوي، نوې جامې اغوندي. د سمنک په نامه باندې مونږ یو څه لرو، جونې یو پیغلې دغه سمنک تیارې د ډېر وخت نه، همداسې ځانګړي لباسونه جامې هم ورسره کوي. د میوه یا د اووه ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مروج دی.
سهارګل امیرزی وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوس هم کړی. تاسو وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړېږي. شاعران لیکوالان د پسرلي دپاره یا د نوي کال دپاره په دغه ورځ د جانان سره ډېره ښه مشغولتیا کوي، خیالي نو شعرونه ورته لیکي، د پسرلي د راتګ لمانځنه کوي، هرکلی ورته وایي، زمونږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسې وګورئ د نارنج ګل مشاعره، همداسې انارګل مشاعره وګورئ، همداسې د مڼې ګل وګورئ، همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي. لمانځي یا څوک یې د پسرلي په نامه لمانځي او څوک یې د کال د نوې ورځ په نامه لمانځي، خو منشا او مبدا یې ټول د هماغه وخت نه ده چې یما پاچا دی او زردشتیانو به په دغه وختونو کې لمانځلي او په دغه ورځ کې به ښه ځانګړي مراسم جوړول.
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي.
همدا اوس ماته یو ملګري ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کښېني، ګلان وکري، یو څه ساعتم تیر کړي.
له کوم یونې ټلیفون درته کړی و؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خو داسې کوو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه شی کوئ؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو، یعنی یو ډول نه
ډنډکۍ. چرخم
ډنډکۍ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
کې سره یې
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دي؟ کورت سره کورنۍ غوړي او دا کورنۍ غوړي
زیړ غوړي
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
بخونه تر اوسه دا د نوروز د لمانځلو په دود کې څومره تغییر راغلی؟
مخکې به داسې و چې یوازې نوم به و، اوس خلک دا ورځ لمانځي. مونږ باید څنګه ته د نوي کال مونږ ته څه پیغام راکوي، د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي لازم دي هغوی کوي، لکه د نیالګیو کینول دي، پلانونو منسجم کول دي، برابرول دي. زه به په راتلونکي کې څه کوم، راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي.
کالی څنګه ده؟ آیا ماشومان، میرمنې، نارینه نوي کالي کوي نوروز ته؟
طبیعي ده. په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي زیاتره محلي لباسونه اغوندي.
څه رقم محلي؟
لکه محلي داسې چې زمونږ دود داده چې خلک لنګوټۍ په سرې چرمادار واسکټونه اغوندي. یو ډول سپلی دي چې هلته په خپله د دې هغه نه جوړېږي، پاڼو نه. یو رقم ته بوټی دی، د هغې پاڼې دي، د هغې نه، یعنی هغه هم د نوروز په ورځو کې هماغه په پښو کوي. میرمنې هم د نوروز دپاره ځانګړی لباس اغوندي.
خاوند بیا د پسرلی کړ، د وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلي لومړۍ ورځ چې نوروزی بولي نمانځل کېږي.
یو بل ته ډوډۍ کوو، ځو شنو پسلونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړېږي. هلته ډول ویل کېږي، هلته اتن کېږي، شپېلۍ ویل کېږي، محلي لوبې دي چې هغې مونږ ورته توپ ډنډه وایو، توپ ډنډه کېږي. ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي وادۍ نوي شوی، هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي، په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي، هغه یو له بل سره شریکوي، یو بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دوی کوژده کړي وي، واده یې نوي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوهمه ورځ، درېیمې ورځې پورې نه وخته نه دي. یعنې تر درېیمې ورځې پورې دوی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلبۍ او کالي او شان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزی راشي، دی د دی خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال، بوټونه، خولۍ او چادر او داشان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسېدونکې ده وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نه نمانځل کېده، خو اوس یې نمانځي. نوموړی په نوروز کې د سبزه لغت، افت میوه او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي. هغه وایي
سبزرغف کې خلک د کورنوسي کریم جامع د دې پارکو ته یادې مور په سر باندې مته ارچې ته زی او یو څو سات قدم غیم د سبزرغف وي دا وای چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي نیک شګوم باندې سو سبزرغف کې یعنی نوې کال خو پیل شي په دې اف میوه یو سمخ کې ته اچول کیږي پکې ور ډول میوې لکه سنجد بادام پسته کشمش کشتان دغه شان پکې اچول کیږي ور ډول میوې پکې اچول کیږي بیا دا یو سمخ کې ته اچول کیږي بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوراک کیږي چې تر څو مزه یې ښه شي بیا موږ وخت کې خوراک کیږي افسین کچې به د نوي کال په ورځ باندې لمړی غرمه دا افسین ته ری که پرسین کې ورول شنه سبزیجان وی اکه سبز سمنک او سیر سیب افسین کې اول ډول شان چې پسین من شروع شي وی هغه مسخان په سر اول نمره ورځ نوروز کې دي
د کابل خار یو بل وسن کې رقیه هم د نوروز په برات د خپل ملي کیسه کوي
تاسو غریبون بوته شی وکړه دا غریبی دا یو کولی پو کور پو یو میلا چې میلې ته څو یو خپل چې د خپل کاڅو مو وچا میوا دوبره کما لاندا میوا دوبره کما دا په کور کې تیارې مو خوراک وره کما د په خواله د پوره
د کرنی وزارت د ځنګلونو د تنظیم عامر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی پنځه بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي
مو هم مساله در پنج ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په پنځو سیمو چې تپای بادام باغ تپای مرنجان او داسې نورو کې د نوي کال په ویاړ نیالګي کینو او همدارنګ د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم منځو او دلته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلی لپاره ځي په افغانستان کې د دیقان ورځ لپاره کلونو را په دیخوان منځل کیږي خو تاریخ د زراعت وزارت د جوړیدو سره سم پیل شوه لکه لنچ په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوه او هر کال د قان میلن منزی
تغییر میکردن منتاج جایش مختلف بود
بیا لکمارا پیدا شدا بهار چه پهر نوری ملک لو گلزار بیا لکمارا پیدا شدا بهار چه پهر نوری ملک لو گلزار
درنو اوریدونکو کڅام په هیواد کې ورستیو نام نه یو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوري غوړولې خو هله مند یو چې یو ځل بیا امن راشي بیا به هماغه پسرلی وي بیا به هماغه میلی وي اتونونه به وي او د ژوند نیلې به مو همداسي په مزه مزه روان وي په همدې هله نن نه خبرونه همدلته تمامو کوم رادیو ټلیفون راستول پتی مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بلې دی خبرونه د خدای په امان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
شخ
ಹರಪಾಣ